بله، با این رسیدیم به پایان این مجله خبری نیم ساعته و حالا اکرام الله اکرام همکارم آمده به استودیو با مطالب تازه میرپنیم.
شفق صاحب کور بدن. سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې د سهار ته بجې شو په یو بلې او سات خبرونه کې محرک لای کوم په دې هله چې روغ او سي اوري چې په غزنی کې د نن سهار موټر بم چاودني په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تر دې دمه د وو تنو د وژل کېدو دوه سلويختو ټپیانو کېدو راپورونه خبره شوې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات اوري. دغه شان به واوري چې تیر ورځ ناوخته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک شو چې له مخې ښاغلي عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی او دغه شان د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کېږي. دا نور مطالب لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمو نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنی درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت یې ملاتړ وکړي او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د نن سهار موټر بم چاودنی په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې د چاودنی لزایا تر دې د مدوی روختون ته وتنه مړی او د غشان 200 ټپیان ورول شوی دي.
دا ټول نظامیان دي؟
دا
ستاسو روختون ته ورول شوی دي؟
دغه
موټر بم چاودنه نن سهار شاوخوا 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د ملي امنیت د 2400 ځانګړو ځواکونو پر قطعې شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه کې څوک لاس لري. په دې اړه به بشپړ جزئیات د خبرونې په اوږدو کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رسېدو هرکلی کوي او دا وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هېواد بې د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بلاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارک باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناهغښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی و. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد په یو ویډیو پیغام کې وکړه.
د څېړنو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایراني سیالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلي چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14مه یعنی څه باندې 2 اونۍ وړاندې وسل ویخت افغان پناه غوښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سیند له لارې بیرته افغانستان ته د غوښتلو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 2 تنه وژل شوي، 10 درک دي او 10 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې وویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یوه نمره ځمکه او 1,00,000 افغانۍ ورکړي او حمله ژوبلو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاری موقع ورته برابره کړي ده. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا هم سو بهرني خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. امریکا وروسته له هغې د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بېګا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوې په کورونا وایرس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضع یې خراب وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دستګاوې له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر 2,02,000 کسانو ته رسېدلی چې له ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیا تر امریکا وروسته په کورونا وایرس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لرې کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مشتبه زنور وویل چې د سیالیو د بندیز د لرې کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی وار د ایران د جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې تعلیق شو. خبرونه پای. زموږ اغل آزادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو دا نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم لوستلی او لیدلی شئ په تمه د آزادي راډیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنا مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې دمه د 2 تنو د وژل کېدو او 240 ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه جزئیات لرو. لسیمې بل راپور مو په د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله البته پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنز د یو سیاسي تړون د لاسلیک کېدو په اړه دی. په دې اړه د نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه شان ګاونډیو هیوادونو دغه سیاسي توافق ستایلی دی. تېره ورځ دغه تړون لاسلیک شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سید عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې وموند.
په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې نظیم سمون سره هم غږیږو.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله.
نور مطالب هم لرو. هیله دا ملتیا مو کوي. مدام د خبرونه لومړی موضوع لکولان دی مچویل نن سهار په غزنی کې موټر بم چاودنه درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه سهار نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي امنیت د 1400 زنګړو ځواکونو پر قطې باندې شوې ده. که څوم تر دې دمه دغه پیخي مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیسته، خو د تلفاتو په اړه ویل کیږي چې وطن پکې وژل شوی او دغه شان 240 نور ټپیان دي. لسیمه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سلام دا اوس د ټلیفون په لیکه دی. تاثیر صاحب ستړي مشي، مهرباني په دې اړه نوې جزئیات څه دي؟
مهرباني
تاثیر صاحب زما کاوري مهرباني تاسو مستقیم وصل یاستئ.
مننه. سلامونه ګران همکار. اورشته نن په غزنی کې نن سهار یو موټر بم چاودنې درنه موضوع دا ولې و د غزنی ملکي شتخانې له چارواکو سره چې کله ما سهار خبرې وشوې هغه وویل د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د 8 لومړي او 15 ټپیان راوړل شوي دي چې ټول نظامیان دي. خو لږ شېبه وړاندې چې زما له هغې سره بیا خبرې وشوې هغې زیاته کړه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی ده. دوی وایي 8 تنه وژل شوي دي او 240 تنه نور ټپیان دي. دغه موټر بم چاودنه نن سهار وختي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره غزنی ثقافت معنی ته سیرمه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو پرسته شوی ده. په دغه سیمه کې د 203 نمبر ځانګړو ځواکونو یو بل کې هم موجوده ده چې ډیری وخت غزنی ولایت کې عملیاتو بوخته وي او عملیات ترسره کوي. خو کله چې زه سیمې ته تلم نو امنیتي ځواکونه د تللو اجازه رانه کړه او سیمه کلابنده کړې ده. خو کله چې ما د چاودنې له ځای څخه له نږدې اوسېدونکو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې د چاودنې وروسته دلته جګړه شوې ده، بیا وروسته چاودنه رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې کومې رسمي سرچینې هېڅ کله پاس نه دي منلې، لهذا دولتي یا نظامي چارواکو او نه تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه چاودنې طرف پر غاړه اخیستې ده.
تاثیر صاحب، لومړني معلومات څه دي چې د چاودنې نوعیت څه شی دی؟ سره له دې چې تاسو وویل چې موټر بم دی، خو دا چې چارواکي په دې اړه څه نه وایي، نو نوعیت څنګه معلومېدلی شي؟
خلکو سره چې کله ما خبرې وکړې، دوی وایي چې زیر استعمال داسې دي چې دغه هنوی تان ده، د هنوی تان په ذریعه باندې دغه چاودنه رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. ومو اورېدل چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرجوب لاړولې. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر سره د ټلیفون په لیکو په دې اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیرته د کابل پر لور. تیر ورځ په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ یو سیاسي تړون لاسلیک شو. دغه تړون په اساس ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر وټاکل شو. دغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. دغه هوکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون باندې نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهییزو هیوادونو دغه توافق سایل او هیله ښودلې چې په مټ به بین الافغاني خبرې پیل او حکومت ولی لاغښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د سیف الله ستانکزی راپور ته.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسیدو لپاره آن له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروستی تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یک شنبه په خپل ټوټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدي. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او لتړون د هرکلی ترڅنګ یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په سر په تلف شوی وخت متاسف دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی، اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره سمدستي خپل یو میلیارد ډالر مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي، ممکن امریکا په 2028 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1999 کال د دلوي په 29مه د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او ویل چې په خپله ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغسې وشول، ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړی مراسم ترسره کړل، ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو، ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا دریو میاشتو پر لپسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ور په غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول برای حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه دی عالی شورا رئیس محترم دکتر صف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعود ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصت کې آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو میاشتو کړکی چورسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یوالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دغه تړون په مټ بغنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښولې چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د یې هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښولې چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوی او هم ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغاني خبرو پیل، د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
و موردل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز 13 ورځ لاسلیک شوی تړون د امریکا په ګډون نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمایزو هیوادونو استایل دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو خاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې اجمنې هم کړې دي. د اجمنې څومره عملي دي؟ اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي ځینې وایي دا موافقه چې سیاسي اختلافات پای ته رسوي د سولې خبرو ته لاره هواروي، ځکه چې د سولې خبرو ته د افغانستان د اوسني نظام په منځ کې یو اجماع ته اړتیا وه. له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې یو توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه دا ایجابوله د هیواد ملي ګټو دا ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم له هیواده بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یوې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونو هم ګواښ کړی و که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې یو توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دواړه خواوی د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو اربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خو داسې و چې کله به رئیس جمهور پرېکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوو، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوو. خو دا ځل به یوازې رئیس جمهور پرېکړې کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څه نشي ویلی چې د دې حکومت راتلونکی به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داسې خاص ټایټل هم نه لري که ووایي چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپله ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالي شورا مشري ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ښاروالیو او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته دې ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم دې ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات که داسې وي چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان راوستل کمیسیون ته او کمیشنران یې وټاکه، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده. او که داسې چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې له سره کتنه کېږي او هغه بللی باور د خلکو پې بیا احیا کېږي نو دا ښه ده. پاتې شوه د ښاروالیو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې، دا هم زه فکر کوم اوسنیو نازکو شرایطو ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه ده دغه انتخابات به هم ممکن نه وي، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولی ولې بریالی نه شو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دي هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کېږي.
د سیاسي چارو شنون کې نظیم سمونو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړي په هوکړې باندې خپل نظر شریکول عصمت څاروان سره. اوس به ورزو د کابل ښار کې په خلکو باندې د دغه سیاسي تړون تاثیرات څه دي، په ښار کې حالات څنګه دي؟ زموږ همکار اجمل تورمان را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی، د کابل ښار کې ګرځېدلې او دې به راته اوس د ښار د حالاتو په اړه باندې وایي. تورمان صاحب ستړي مشي، راته ووایي چې حالات په عمومي توګه په کابل ښار کې څنګه دي؟
له مننه اکرام صاحب، کابل ښار فضانن آرامه ده، یو خو د ګرځبندیز له امله هم ځکه چې دا څو ورځو کې کرونا وایروس خپرېدلی څه ډېر شوي دی، ګرځبندیز دغه دوه ورځو کې شدید شوی دی، نو ځکه هم نن آرام ښکاري. و په ټوله کې د سیاسي هوکړې په اړه باندې ما له څو کسو خبرې وکړې، اړینه وه چې ما دوی په ژوندۍ بڼه تاسو سره غږولي وم. خو هغه سپارښتنې روغتیایي چې فاصله باید مراعات شي او دغه شان ومې نه غوښتل چې ټلیفون د دوی په واک کې ورکړم، نو د دوی سره چې ما خبرې وکړلې دوی یو څو کسو راته وویل چې دغه سیاسي وکړه لیک نه خوشاله دي. خوشاله ځکه دي چې دغه سیاسي بحران چې کوم رامنځته شوی او د دغه ستونزه به حل شي، او څه بیرته به هغه امنیتي ستونزې دا مسایل چې راپېښ شوي ول دا به حل شي او وزارتونو ته به له اقل کسان وپېژندل شي، کابینه به منظمه شي. له دې امله خوشاله ول. خو ځینې نور سره چې بیا ما خبرې وکړې هغوی یو ډول ویره درلودله، هغه دې لپاره چې هغه د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار نه شي او یو ځل بیا مثلا د دواړو لوري ترمن مخالفتونه نه وي. او دوی وویل چې مثلا په دغه د کلونو دوره چې وه تقریبا تمه د دوی ډېره وه چې ډېر کارونه به ترسره شي، ولې دغه سیاسي هوکړې ترمنځ چې شوې وه او کوم مخالفتونه چې د دواړو مشرانو ترمنځ موجود ول هغه ډول پرمختګونه ترسره نه شول. نو په ټوله کې مختلف نظرونه موجود دي د خلکو ترمنځ، ولې ډېرې بیا هم د دې عمله خوشحاله دي چې دغه سیاسي وکړه به د روان سیاسي بحران ختم کړي او د سولې لپاره چې دغه مصالحه شورا جوړه شوې او ښاغلی عبدالله به مشري کوي داسې ویل کېږي دوی چې باور د خلکو دای دی چې د سولې لپاره به ډېر کار وشي. نو څنګه دلته افغانستان جنګ ځپل یو هېواد دی او په ځانګړي ډول پلازمېن کابل په داسورس کې د سخت بریدونو دشته بچي سیمه کې برید تر سره شو، نو ځکه خلک خوشاله دي چې یو سوله راشي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. زموږ همکار اجمل تورمانو چې د کابل ښار احوال دا کوو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تر ډېره د همدغه سیاسي هوکړې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې. د ورسپانو ته نجی صاحب یې کتنه کړې.
ویسا خپلواکي ورسپانې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي، د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم سو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنی چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنی دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق لمخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له څه باندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورسپانې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غني څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هېواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډېره مهمه ده او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی. بل د ډېرو سیاسي کړیو او دغه راز د افغانستان سوله غوښتونکو ډلو د دې شورا غوښتنې پر بنسټ داسې اقدام شوی چې په باور یې دا که هر څه وي له سیاسي هغه بحران څخه غوره اقدام دی چې په پلازمینه کابل کې دی په سو مترۍ کې دوه ولسمشران وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی دلته داسې سیاسي هوکړه نه ده شوې چې د ولس ارادې پکې تر پښو لاندې شي. ولسمشر چې د رایو پر بنسټ ټاکل شوی خپله ولسمشر دی، او تر ټولو غوره دا بلل شوی چې په اوسني حالت کې واحد حکومت د سولې راوستو او د جګړې د ختمولو لپاره تصمیم ونیسي.
او سمنا دی والو رسپانو ته سرور کار کوي چې د افغانستان په اړه څخ پاره کړي. اسمت ساروان دا رسپانې لوستي.
غنو ول ویدیزو رسنیو او رسپانو د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي جوړجاړي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ دا موافقه د شاغلیو غنی او عبدالله ترمنز واکويش بللې ده. د ډیرو لویدیځو خبرونو په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې افغانستان له یو ډول سختو ستونزو سره مخامخ دی. له یوې خوا کرونا وایرس خپریږي، له بلې خوا په بېرحمانه حملو کې افغانان وژل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سردی کېده د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چاته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپلو سیالانو پر شکنجه تورن دی. ورسپانې د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د واک ویش یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسئله داده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د هیواد د وسلوالو ځواکونو مارشالي او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګاردین وایي دا جوړ جاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشاره وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له لوري د سیاسي اختلافاتو د نه هوارولو له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمیدا یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته هم د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په موافقه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکړه د بحث وړ ښکاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې چې د موافقې د لاستیک په دوشل کې خپره کړې دا موافقه په دې خاطر مهمه بللې چې د ورځپاڼې پر اساس له طالبانو سره د حکومت مخامخ خبرو ته لار هواروي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. په غزنی کې د نن سهار موټر بم چاودنې وتنه وژلې او 2 نورې ټپیان کړې دي. دغه چاودنه د ملي امنیت د 1400 ځانګړو قطعي پر ځواکونو باندې شوې ده چې د کندهار کابل پر لویه لاره باندې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او پکار ده چې اوسنی حکومت هم ترې ملاتړ وکړي. او ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناه غوښتونکو کارګرو د وژنې او ځورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی. اوس حمله دی وروسته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان نشر ته آمده دي. هیله ده دا هم را سره واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند له ولایت د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په هلمند ولایت کې د 215 قولي وردو سلورم کنډک ته د یو قرارداد په اساس لوجستیکی مواد رسولي، خو کلونه کلونه کېږي چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالمحمد په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د نوزاد ولسوالۍ مشکل مې دغه و چې په 2000 کال کې د شرالي کنډک یمایوي کنډک و دغه لیوای چاره ته راغی د سنګینه موږ یې وغوښتل قرارداد یې راسره وکړي د ډوډۍ او د غوښو د غول بیا موږ قرارداد خط ورسره ولیکئ چې باره مو ډوډۍ او غوښې او ټول شی ورکول. هغه و چې دی راولاړ شو په دا 2000 د 5 میاشت دا ولې په شروع بیا تر اخرې پورې د دغه یوې میاشتې پیسې جمله ټوټلې وکړي باره ول پیسې درته پیسې را ووتلې سره اوسه نجیب بریدمن بیا وویستلې د شرالي په کومنده چې دا د ده لوجستیک و پیسې چې را وویستلې ګریش ته را رسولې ګریش ته را ونه رسولې په لارې وتسولې هرات ته ولاړې. نو زموږ پیسې ولاړې. شرالي خان چې موږ راګیر کوي هلته په نوزاد کې ورته وایي چې موږ حق دلمایشه پر ورکړې دوه کاله مکمل تقریبا موږ ډوډۍ ورکړې ده شان ورکړي او موږ ستا پیسې درکو ستا پیسې هغه چې د ده کنډکټر تلې دی بیا هغه چې موږ ته دغه وکړم موږ عریضه پر وکړه په ولسوالۍ کې دواړه ویل ما شپر ورکړې دی ستا شک نه شه تخکیز نو دی تر دې چې موږ کول اردو ته عریضه ور وړه نو خو هغه لوجستیک تکړه لوجستیک وابل تکړه شرالي را وغوښه شرالي دوه میاشتې افسو بل دا سړی پیدا کړي سړی هغه چې دوه کاله کېږي درې کاله کېږي سړی کې ښکړي سړی اوس د لشکرګاه په مابس کې ناست دی دوه کاله یې ښکړی دی زموږ پیسې پاتې دي نه شرالي را کړي نه کول اردو را کړي نه دولت را کړي زموږ چاره یې څه
دا شرالي څوک
شرالي د کنډک قومندانو د کنډک چار یمایلي کنډک قومندانو په نوزاد
ورور دغه کنډک چار کوم قولي اردو پورې مربوط وو کوم لیوا پورې وو کومه فرقې پورې وو
کول اردو د 2015 میوان کول اردو دا پسې مې په مربوط
دا غي نو وروسته تاسو کوم مقام ته عریضه ونه کړه
مجاری زاو توکه ولسوال ته ولسوال د خپل پر کنډک پنجره کې د کنډک رئیس ارکان په شوري کې کول اردو ته یا م کول اردو په هغه وخت کې د لون کمانډانو د کول اردو یا ما هغه ته وایي هغه لوجستیک ته کوي هغه په هغه مالی ته کوي هغه ته کوي دا پیسې وتلي دي بیا مو بل اریزه په وزارت کې په اوه نوي کال کې په وزارت کې مې وکړه که وزارت څه نکه سو اته ځای امضا شو هغه وی وړه کول اردو ته اواز مو کول اردو ته نه پیسې شرابته مشخصه خلک غریب خلک یو سره نشي وتلای شراته یو اریزه مې دبل چا په لاس ورکړه اریزه لته ورولې او کومندا صاحب ورته په تلیفون کې بل یو په هغه چې ما سره په لاس ورکړي هغه راتول یل دا اریزه د څنګه بیا واته کو کې پراته کو په دغه وخت کې شرالي په پراته وځي په دلوله دوباره ما ورته ما نه زه شرایط پراته وتلای سم نه څنګه ته وتلای سم نه ما پېښ دې یو که زموږ هم خوري د لیکه د دې ته اریزه شنه ارتشې په لیکلو دې ته اریزه خراب کړی اسنه زګي خراب کړی په څنګه کلم خراب کړی وزارت ته واسه نه اریزه په تما د وزارت په اجازه را ووسه نو تر دا ووسه پوری مداغه شې اریزه را ته پرتا ده او کال کې چې دا شیر دې لسته کړی
ښا شیر علي سره مو تماس نیولې هغه سوې په دې سکه
چې شیر علي خپل خبرې سب تر سره سره یو حق پر باندې دې خپل منی چې دا حق پر پر دغه سړي وته سوري دا پیسې د خلکو د پاتې موږ خو هیڅ نه دی چې دولت خو دولت دی موږ رعایت یو دغه سړي دا هغه باندې د سم دم سړي په لاس کې باندې دا پیسې چې تصویري په خپل شرالي ګیر کړی دی په کشکو ورګانو هغه ګیر کړی هغه د پلاس کې باندې دی وکاله کوي پرې سم دی دغه پیسې به دولت ته تسلیموي ځکه چې محکمه ته ورغلم نظامی محکمه ته غیر ته دا باندې ستنه دی دغه شرالي دی یا ورغلم نظامی سرنګوالی ته هغه ته ویل شي چې د سی نمبرونه هم راڅخه دي هغه ته ویل چې دا د سی دغه دا باندې د شرالي دی ستنه دی په دغه رقم ستیا کې اخته یي په دغه ستونزه کې اخته یي بالا نه نوښت نه خلاصي کله ټکو ټکو لري وات که سم پورته ک پر یو سولوشن اغونی دی فور ما شو کما بل سوریه ته اغونی وړین فنان وای چې پاتې سول طالبان
راځي ښا عبدالمحمد دغه سړی چې تختیدل او د پیسې تختول وي دا سوکو
وا دا دغه شرالي بریدمن وو د دولت بریدمن وو ته نه سړي نه دي تختول پیسې ښا دا د خپل بریدمن وو د پیسې راوېستل د شرالي په کومنده شرالي په کومنده راوړي ګریشته په ګریش کې به راواله کول شرالي ته شرالي بیا په نوځات کې مشترک کول
دغه سړی چې ته بریدملو دی به د نورو خلکو پیسې هم رئیسته لی ورکول به یا معتمدونو
دی لوجستیک معتمدو دا د شرالي معتمد دا کنده خپل ځان ته معتمد یا لوجستیک لري دغه پیسې په هغه وخت کې ویني دا بدلې شو تر اتل کولوزو سره هر لیوا او دار کنده کې سات جلاو نو دا پیسې به مشترک رسولې نوځات نوځات چې براله موږ یې حساب راک اوس دوه کاله ما دا ډوډۍ ورکړې زه نور دا ونه لرم زه غوې یوې مېشتې حساب موږ ته پاتې نور ټول را رسولې
د یوې مېشتې به څومره کیږيستا
لاس لکه او شپږ دې سره وني دا غوښو د ډوډۍ د ترباري د دې تر ملایې پورې ټول شی موږ ورکړې
اوس هم قرارداد ورسره لري
یا اوس خو راتلاري اوس نوځات تور دی اوس خو وتلې اوس قرارداد نور غټ خلکو په لاس کې نو موږ خو هیڅ دی چې کول اردو د نو د هلمند ولایت راکې کې د وزارت سره کې کې رئیس جمهور راکې کې شرالي راتګری هر څه چې موږ ځکه خپل په دغه درو کسان باندې موزه
شرالي دغه معتمد لبندي کېدو ورسته سوي
هغه راتوي شرالي وایي شرالي وایي ما سړی د ټیکټ کړی دی نور نو بالا په ما پر یاد نه دی هغه دولت هغه تاسو
ښه ستاسو مشکل به ورسو ښه
کور ودان
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لوایاند خغلی عمر زواک سره شریک کړه زواک صاحب د هلمند ولایت نه د عبدالسامد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا په 2009 کال کې دا د 215 قول اردو د سلورم کنډک سره قراردادي او لوجستیک مواد به ورسول لیکن پیسې کنډک چار راویسته بیا غو متامد تور کې چې دیته ورکا متامد په لار کې وای وهلې او څنګه پیسې مقصد لاړې ورکه شوې د غاته کال کېږي وای زه سرګردانه ګرځم دغه پیسو پسې هغه سړی اگر چې بندي دی هغه چا چې دا پیسې تختولې یو متامد د نجیب الله په نامه لیکن ما ته پیسې نه دی را رسیدلې هغه خو بندي کړو نو زما ګناه څه ده زما د پیسې ولې بندي دي په دې سکه ستاسو نظر مې غوښتو
دا چې هغه سلسله مراتب په اساس باندې موږ باید یادونه وکړو چې یو په دې اساس باندې چې هغه کسان د مشکلاتو سره مخ کیږي او یو داسې مخسوی وي لکه دای چې اوس ورسره مخ شوی دی، نو بنا کولی شي یا د 215/1 مقام ته او یا هم ولایت مقام ته دوی خپل عریضه وړاندې کړي تر څو چې څنګه کولی شو او د قانون مطابق څنګه حل لاره ورته پیدا کیږي چې دې مشکل ته پای ټکی کیږي.
ځواک صاحب، دا وایي چې قول اردو ته ما عریضه کړې وي، هغه احکام ورکه په لوجستیک او کمې شوبې او کمې شوبې دا ټول ته مراحل شو، لیکن هیڅ نتیجه ورنکړه. بیا وزارت ته لاړم، وزارت هم احکام ورکړ، بیا مې قول اردو ته راوړ، بیا هم په گردش کې دی او تر اوسه زما موضوع نه ده حل شوی.
هغه څه چې موږ کولای شو، هغه څه چې موږ مثال دی ولس په چوپړ کې ولایتي اداره خبره ولایتي اداره مشر والی صاحب د خلکو د مشکلاتو د ولس د ستونزو د حل په مخه باندې پلیز سات خدمت کړي. دوی کولای شي چې یو ځل ولایت مقام ته مراجعه وکړي تر څو چې موږ څنګه کولای شو چې دوی سره همکاري وکړو. او دا موضوع تر وزارت رسیدلې ده، نو چې موضوع تر وزارت رسیدلې ده مربوط د وزارت راځي چې هلته څنګه حل لاره نه ده ورته پیدا شوې او بیرته ولایتي برخې ته چې هغه مثال پل اردو ده بیرته بیرته راغلې ده. نو بنان موږ خو د دوی د مشکل د حل په اساس باندې چې موږ څنګه کولای شي د مشکل ورته حل کړو، هغې کولای شي زموږ سره مستقیمه اړیکه ونیسي او یو ځل ولایتي ادارې ته راشي.
ځواک صاحب، کله تاسو ته مراجعه وکړي؟ دا سړی
هر وخت دوی کولای شي د هفتې په جریان کې هر وخت دوی کولای شي، هر وخت سهار د 2 بجو څخه کولای شي چې تر هر وخته پورې دوی یا موږ د ټلیفون د اړیکو سره اړیکه ونیسي، شمېرې سره دغه زما شمېره ده کېدلی شي همدغه سره اړیکه ونیسي. موږ هغه حل لاره چې ورته پیدا کېږي قانوني حل لاره څنګه کولای شو چې په کومو مواردو کې دا باید حل شي موږ په چوپړ کې یو. انشاءالله،
تشکر، کامیاب اوسئ.
مننه.
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند ولایت د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې ډیر کلونه مخکې د یو قرارداد په اساس د 215 قولي اردو سلورم کنډکته لوجستیکی مواد رسولي خو پیسې پاتې دي. او د هلمند والی وایاند ښاغلي عمر ځواک وویل چې د ولایت مقام ته ورشي، له ده سره دې وویني او خپل ستونزه دې ورسره شریکه کړي چې هلته یې لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې درنو دوستانو، السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې هرکلی درته وایم. په دې خبرونې کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپل ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې، لکه څنګه چې په تیرو خبرونې کې مو هم اوریدلې، موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپل سیمو کې بعضی کسان ورته معلوم دي چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي یا دې نو نشانی راته وایي. البته دا پیغامونه به اول واخلو، وروسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
حاجی زګرانی پیسو ګلورینی سرګي ولسالینا دلتا یو خبر کې د بختلا په نامه باندې کنه دا وایي چې زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم او دا دونه کې چې همدلتا اور کله وو همدا کې پاتې شوی دا وایي چې د لوګر ولایت اوسیدونکی یم چې هر چا نه درکه شوی وي د ټلیفون شمیرې به ورته وایم که ټلیفون شمیره دا 0 8 1 0 3 کشمیره یو دلی بیا 0 8 0 1 1 0 3 او بل شمیره دا 0 2 8 2 8 3 8 4.
زه قدرت لایم د مساکلا اوسیدونکی یم، دغه 4 کاله کېږي چې دغه سم نه اوس غواړم چې دغه لمبر زما په مشرانو یا زما ملګرو یا دوستانو ته ورسېږي. دغه پیغام دی بس چې زه د هغو سره په اعتباد کې سمبله کومه خبره نشته وس.
بلې، السلام علیکم. زه هدایت الله سر فراز همدا اوس د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سستا سره په تماس کې یم. راځي چې د دې کتو په یوې ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ دی لیونی ندی سم خلش لگ زرکی لیونی اون دی او فارسی وای دری که لغایی پشتوی ندی زده ده مش پیدا کردی نو ده هر مسلمان روش چی بی نو را دیستی بودی زی ده هر چی چی بی او ده هر چی او رو ریا کری بحرسی چی بی نو از ما ده تلیفونی چی میرا ده سفر آویا ندیش شپوش ویش اتا ساو فینزه پیندوس چی میرا یو زلی بیاتی کرارا واما سفر آویا ندیش شپوش ویش اتا ساو فینزه پیندوس والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دا دی دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی دا غدبی درې او کیږي دلته په یو ځای دی نو دا سړي چې دی زده ګریش و دا څه خبره کومه حکمت الله خاصات د ګریش څه نو ما ته دی په دغه نمبر زنګ کوي صفر و څلور 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 اته صفر څلور و وسلام.
السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. د آزادی رادیو ته مې دا خبر ورکوم چې دلته یو نفر پیدا شوی دی جانان میزی دا سړی مانا ما ته دې په دا نمبر زنګ وي صفر و څلور 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 اته صفر څلور و نو دا سړی کې دې ما سړی دې معلومات وي چې د آزادۍ راډیو ته مې دا خبر دی چې ما خبرې راډیو ته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم احمد لاله کندهار طرف سره دی کوم اله حکم چرو غاجر ده مصر نه پاتې کړه د کالس د مصر را سره دی د لوند ولایت د درشته ولسوالې د مانده د سیمې دی چې دوی د دوه د دوه لسکال دی او مشهور په ماشوم دی او د کور را غرځېدل دی چې د کوښنی په نامه دی او دوه ورونه درځم مشران لري او د ابراهيم دي د پلار نوم د ورونو نومان دی ناش او دی وایي چې د غدي وسوات مامور پلار ما وایي او د هر مسلمان ورور چې ما سم سره په تاسو مراه لري کوم پر آیا یوایا چې دیش واڅاو وکړو چې مراه ځان پر آیا یوایا چې دیش واڅاو وکړو د دې لمن د ولایت د پښتو سوالي د مانته د څنګه دي چې د بریا کال کې د تبکندار کې دي یو نو شانیا دا ده چې دیو ته په ناغه را ځان سره راوړی دی او د یو دا کاځي او سره راغلی هغه د درې کال کې د دې صبر ته نه درک شوی دی او د نو شتل ځای د وسلام ډیر مننه د ازادي رات.
السلام علیکم. زه کوپل سیل نومېږم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر نه. دلته یو کوچنی ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا د وو کال په عمر دی نوم یې محیب الله دی. نو که د هر مسلمان ورور یې کولی شي زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي صفر و صفر و دوه و دوه اته یو اته یو ځلې بیا دغه شمېره وایم صفر و صفر و اووه ویش اته ویش اتلس. ډېره مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم. از عرفان خان مقابل کا تیناو نے میں علی کرنے والے دا هغه چې موږ نظر غونه په نامه یو جلکی ورکه سوی دا مور ډېر قوي کې زوري کې مور مرادو نیولې او ډېر قوي کې زوري کې زلګي زدران سره دا زلګي زدران شمیرا ویل ډېر په زړه ویل موږ زلګي زدران شمیرا ځان کړلا او کدا زم کزما په کا غوري او بیا ما پیغام وو کنه نو بیا دا یې مالم باندې ځان سره ونی سي سپار و شپاگ او بیا شپاگ دوا شپاگ درے تالور آت سی سی پر و دوا پیر شپاگ دوا شپاگ درے سواتا سالوی داغا میں شمیرہ سولا ہو پا جیس
پلے شمارہ دا سی پر و آویا آتیا یاو سلولاس دری سالوی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ریبیا وایم 0000243 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 42 02 21 12 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو ورکو سوي دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حبیب اللہ وطن یارم د هلمند مرکز لشکرګاه ښار خبرې کوم. نو زما یو قریب د هلمند ولایت د مسلۍ د کلایګاسه سیمې د ظهور په نامه د 12 جلس کال پر عمر په شاوخوا دی د نامي زوی د کلایګاسه سیمې دی. اشعار مسلمان وروي چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زما نوم عزت الله د لغمان اوسیدین کایم. بشر پنامه درا کے نے کی کچا تھا معلوم پریش مارا دے کا شمارے بیا ویما ریا یو دیش اویش دو سو پیت و سلام.
السلام علیکم. استخانه مول المن ولایت بغریش ولسوالی دلر د سیم سیم مور رخ دی وجید کومکو کی از ما هوا صد سی او خور کی چې د مسلمانانو ورونه واوري یو کوچنی انجلی دویش پی او سکیږي چې د کور ته وتل ده او نومه ملالی ده د اسماعیل کا او امدا کریبان نه ویخین په څنګه دی او بیخی ګرځي شاوخه ایس اندازان لګیږي دغه ازما واس کور کې ورور دغه معلومات راته وکي بس فقط و سلام. پر دغه نمبر باندې دی بیا ما ته زنګ وی 0 5 3 2 3 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0 5 3 2 3 ډېر مو مهرباني سره ورور کوم دغه واس کور کې مرده فقط و سلام. السلام علیکم. ما
یو اکادیا دا واته کال کې چې ورک سي استنې مې تور جان دی زما خپل نور قربان په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا استنې مې تور جان دی دا و کال کې چې اته کال کې چې د کورت لګري نه درا کړی نه د مرګ نه د ژوند کې درښت نو که څه ته ور معلومې د خپل زما ځا په په دغه دم باندې ځنګ وي د ایمن د ولایت نه د دې ولسوالۍ د ماتکیس ورکته وي نه د دې ولسوالۍ د ماتکیس د ځښتې دا غلم باندې ځنګ وي چې دا زما خبره وي چاته معلومات ته پر و تور انځه تلور و تلور یو شپږ انځه.
السلام علیکم. ګرانو محترم مدا چې ورور رب دین عبد الحنان شي او د پلاز من نامک شي ام کاکا چې ورته وای چې تا نوم چې یا کاکا یا نامک شي او ورڅوی دا کا د کور دی د سپور سینا ځوان دی ژره ډیر ګډه نه ده چې سره غلې ده د ورڅوی دا کا د کور په نحر سراج کې هر څه سره چې سره وی په اړه معلومات لري مشته به د شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام الرحمٰن ہلمند ندری کار مسلمان معلومات لري بنجوتی کالی اغوستی امید معلومات
زنگاوات
سلام علیکم. زرادو آزادی کار کوم کو ته سلام نه وایم زه بخپل د باز گفت ولایت یم د مقد ول سوالی یم با یو زی می داتین ز کال گوجی نشکی دی شنا خو دی دسو وی دی په نامو د افاد الله د فلاو نه نرزا دی ار چا سره سی ار چا سی د افاد الله مال مار خدی یا افاد الله بخپل از ما زغ اوی په خاطر د خدای په الله باندې ما ته زنګ ووی 0 2 3 4 2 بل نمبر ته ځم 0 3 4 1 2 3
بلې السلام علیکم زلاله مده هلمند څخه امریکا نیولې ده زما د کاکا زیدی د څلور کال کیږي تقریبا چورک دی مخکې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله نو د وظیفه پر وخت باندې بیا کله په دوی کې ورک شوی دی د کور څخه وتلې دي نو هغه د کور کوم غړي چې وه هغه پلار اوس بیرته هلمند ته راوستلي دي او دوی په خپله دا څلور کاله کېږي تقریبا ورک دي نو د هغه په هغه ورځ چې د کور څخه وتلي دي بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې که چېرې په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبر وي یا مړ دی یا ژوندی دی نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچان همداسې ناست دي پسې ژاړي نو که چېرې یو چا ته معلومات کېږي باید موږ ته معلومات راکړي او دا پلار خورکۍ مور دا ټوله په ژړا دي ګرد ورځ ناست دي نو د خدای په خاطر دې څوک دا کار وکړي که چاته وینې او معلوم یې او دقیق یې د مرګ یا د ژوند یا ځای بندې دی مثال پر دغه برابر دي ما یو معلومات ورکړي پلار مور یې یو ځای او بل ځای ځکه چې کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي خو ډېر پته پاک نه چې هر چا ته معلومات وي باید معلومات ورکړي موږ ته او که چېرې چا ته معلومات وي بیا دې زموږ پر دغه شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي 0 4 2 2 6 2 5 یو ځل بیا 0 4 2 2 6 2 5 او یو بل شمېره ده تر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي 0 5 5 9 6 5 یو ځل بیا تکرارون 0 5 0 3 9 6 5 کولی شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي باید موږ ته معلومات راکړي نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي د خدای په امان ډېره زیاته مننه
السلام علیکم زه د کتابخانې نه غالي ولسوالۍ پر میډیکل ورور دې یا شپانه یا ولس کال عمر لري تقریبا اته میاشتې کېږي چې خپله کوره ته نادرکه شوی د واشه د ولسوالۍ دی او عمر یې په ناګالي ده چې د نسلامت پر چاره یې تېر کړی دی هر مسلمان ورور ته پیدا کړی یا ورمعلم یې دغه د مهربانۍ له مخه دې په دغه ټلیفون سره په اړیکه کې چې پر وخته 39 50 53 السلام علیکم
دا بسرگا پسنے کے نہ درا کرے کشیر اور اسے معلومات کی دا من رئیس نہ درا کسوری دا سبلا پنا مادی دا تلیفون سپر و سپر سمر سپر و سلور سلور و و یو یا دا نمبر ہے سپر و سپر سلور سپر و سلور دو دو سلور تو اکرام و سلام پہ اکرام
السلام علیکم زه عبد القادر روزګار ولایت ترین کوټه فایناوی يم زما محمد رحیم نمیری د جې په نظر کاوی دی دا شل کال کې چې موږ څنګه نظر کړی د په حق د بل څه مل سری او کړی
مننه کوم وروره خدای دې وکړي چې ستاسو او د خبرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خبره کړو. هر څومره چې موږ تر رسیږو موږ د پیغامونو خبرو. البته یو ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم، ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتوي موقعیت یې سم نه وي، د دوی د غږ کیفیت دونه ښه نه وي چې موږ وکولای سو هغه خپور کړو، او یا هم د دې خبرې په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نسو راخستلی. یا یو بل ستونزه چې ده، ځینې دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وایي، نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې تاسو معلومات تکمیل نه یي، نو نور دوستان به په څه پوسي چې کچیرې ستاسو ورک عزیز ور معلوم همي تاسو د به څنګه اړیکه ونیسي. نو هیله مو ده چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانې ووایست، نوم یې ووایست، او تر ډیره حده پرې کوشش وکړئ چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریکه کړئ، څو موږ د خبرونې له لارې اعلان کو او په دې توګه مرسته وسي چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي. تر د خدای په منی د مخه غواړم چې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره